آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ریزل بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او په دې هیله کې چې مستبانو پروژې ویتر سوچي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څه هغه د کتابونو د ډیرکت مسله، دوه مسله د تعلیم یافته خشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوی دي.
د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کادرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو.
شعر لرو.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به د چای د دود په اړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلا وطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمینه برابره کړه. د غونډې د تنظیم چارې د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. دې غونډې د هدف په اړه وویل.
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ کلتور لپاره د هغوی غږ واورېدل شي او پورته شي، او د ریزل بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او په دې هیله کې چې وروسته به نورې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیستیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي، تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، که افغانان وي یا که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسه کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارا مرستندوی و او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماستری محصلینو ګډون پکې کړی و. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستې ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون، استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څانګې محصل شریف الله فرهاد و.
نخه د هستۍ په ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ په ټوپک موله، هیلي د ادم به واړه خاورې کړې، هیلي د ادم به واړه خاورې کړې، ګوره درخانۍ په ټوپک موله. او تیر ټپونه مونږ در بخلي دي، تیر ټپونه مونږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ په ټوپک موله. سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ په ټوپک مومن. هسی به تراب غوندې فنا شي بیا، هسی به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د زندګۍ په ټوپک مومن.
په جلا وطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلا وطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلا وطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو.com کې، ل آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې یونې د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
کڅه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرې دوده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام وویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاستو چې موږ غوښتنه ده او په خپله د معارف له ریاستو چې موږ غوښتنه ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه دې شي چې دوی مکتبونه دي کتابتونونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډیریدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاده مطالعه خو ډیره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای شي له هېواد چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه وندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا هم په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه دا لړۍ کېدلی ځین شرایط په اتکال لري ولسوالیو کې دي، لکه واجخوا، لکه د انګور اډې بارډر او پردي کرښه چې ده، لکه ارګون، لکه خیرکوټ. نو انشاءالله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې انشاءالله که خدای کول دا کتاب هغه بوره برابر کړي نظر ترونه انشاءالله خبر ته بهر تر.
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړېږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د وی ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد و او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعري ته مخه کوو. د ننګرهار په غنی خیلو ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کېښودل شو. د غنی خیلو د مارکو په ښوونځي کې تېر اونۍ د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یوه لوستل شوي شعر پیلېږي اورېدلی شئ.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنی خیلو ولسوالۍ اړوند د مارکو کنزی له انګر څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د بېلابېلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل څو بیتونه یې سدارنګي وو.
غزل تر زره په فیصلی کوئی نمائی کوئی کسر لپاس وزیفی کوئی نمائی کوئی کبھی احسان اچھو خدمت کبھی جوندی دی موسیقی بھوکر احسان پجامعی کوئی نمائی کوئی کبھی جنگیو خرچی ہوشی نبت عمدہ پچنگیو کخرچی ہوشی نبت عمدہ پہلکانو کخرچی کوئی نمائی کوئی زمان غریب غریب اللہ سب دے قصر کو خرافر و مواد و ملانجی کوئی نمائی کوئی ملاسفان و دیسلام پر لگیر لگیر کوئی اختلاف کی مسئلی کوئی نمائی کوئی او وائی ایراز زمان الورد مقام تورسو ایمت کی دوافت کتشدی کوئی
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کړو
پدی وطن کی یو بلا غمون کی نقصا دیر پا یو بلا خرچوی دادا غمون کی نقصا دبار گلونو راکا ورکا هم پسود تکیلا نقد پلسو کر دشل کو بہبود تکیلا رہنمائی معاملات هم اور سر حاصل کیا
د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو
نصیبونه د چا څنګه او د چا څنګه ای زما نصیب خورلی ونیا تصور کی رات راشی او دا
د دې مشاعری یو تن ترتیب کوونکی عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشاعری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشاعره چې کلنۍ مشاعره ده او د شینوارو په سطحه باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کادرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مې په ولسم نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر لسو بجو پورې دوام وکړ.
په غنی خیلو کې مو د مشاعرې راپور اوریده. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي فتح نژوند تر ډیره نظم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالې بیانوي. دی نرسنګ لوستی خو مینه یې له ادبیاتو سره ده. وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. له اخلي فتانی سره د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې تر اوسه څومره شاعري کړې ده.
تر اوسه پورې ولر نه پوهېږم حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي وو لوسي بس ډېر تعداد مشولی و خو هغه اصلیت کې کوم څه زما لیکلي وو له هغه ټوله صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکې نیولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر به نه یم نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپل تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم او میډیاو د لارې.
صحیح. د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلئ؟ تاسې میرمنې مشاعرې کوئ کله؟
میرمنو مشاعرو کې مخکې تر دې چې آلات شولو میرمنو ته سهولت ولو، په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم، ما ګډون نه و کړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي، هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلم.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست؟ هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ؟
بلې اخلم، میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري؟
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي، ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ږغ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي، هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري، د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت.
صحیح. فتح نشون، ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښي که د ښځینه؟
ولې زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
صحیح. پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال دی؟ تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې د میرمنو پلوي وکړه؟ نو
نه، پلوي نه کوم، د نه د سړیانو پلوي کوم نه د میرمنو، خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان واوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي، نه، داسې نه منم، انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح. نو څه ته په لیدو شعر لیکي له څه نه الهام اخلي؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکي، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکي، همداسې وي؟
بالکل همداسې، که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
له آغلي فتحاني سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده. اوس به د زما وطن په نوم د آغلي فتحاني یو شعر له دوی څخه واورو.
زه او ته دواړه یو رنگ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند ده، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې وی ستړی، زه هم ډېر ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی، هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي، علم فرض پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي، له جنته دې لاس پک وي کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دل پښیم اسغي وتی پس پیرو خاورو ژوند ته تر هر سم ډیر څکلای را مارم د خاورو خوند.
د فتنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچه هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستی دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینې مرکه کړې او په پیل کې یې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامینو تر څنګ په بسته کې د شعر و شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل، نو هغه تاثیرات هم کیدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کیدلی شي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توام نه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې څه راوځي. او یو بل علت دغه خپله څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د درې سوه یا درې نیم سوه په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ تاسې وایي چې تر څلوېښت کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه وي رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د دیارلس سوه څلور نوي له پنځه نوي کاله ایس زه شاعري کوم. خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه اوس زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا پر ټولنیزو رسنیو باندې او نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه او ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي، په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک هوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویلولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډېره راغلې. د اصرار کدا تقدیر وو، نو دا څنګه خام تدبیر وو؟ د تنکي حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کیږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ تاسو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره او کاڼي او څراغ او رڼا او ډیوه او دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه او دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه پکښې کاروم. چې دا د شاعر د شعر پیژندلو لپاره کېدای شي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري. لکه ځواني کې یاست کو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی خدا تیریږي، خو کمینې د هر شي سره اوس هغه ختمېدنه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځواني د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري. حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایست لري، په دې خاطر موږ د ځواني د پړاو ک کورونه وګورو یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یې نسبتا هغه کور ته کندوالای ک یو هیوادونه وګورو ډیر شایسته هیوادونه موږ دکه خوشو چې هغه شمال میر راته حسن لري. دا رقم په انسان کې په ټولو کائنات کې د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کوي یا مخلوقات کوي چې پر هغه باندې مینه راځي. یعنی حسن موږ دکه په جنت ځکه جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار تر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي. نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډیر دي دلته ځینې بیتونه تاسو راخصي داسې نور بیتونه هم شته لکه وايي کنانه حسن رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده هسې ښکلی رب څه شایسته یا رب دي. داسې نور لکه د خام حسن خانی دی او بډاز لیوال دی د مسجد تر څنګ یې کور دی همسایه د ذل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې دا د حسن لفظ راغلی دی. فلسفه هم کېدای شي دا شی یا سبب وي، علت هم کېدای شي دا شی. انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري، د حسن سره مینه لري، د شایست سره مینه لري. نو په دې خاطر باندې موږ ته په لمر په سپوږمۍ کې د لمر رڼا ډېره تیزه ده تر سپوږمۍ په هر معنا په طبیعي لحاظ هم ډېر ګټور دی. خو بیا هم موږ ته سپوږمۍ ښه خوند راکوي، خصوصا شاعران ته چې سپوږمۍ ته ناسي د هغې صفاتو توصیف کوي ځکه چې یو رقم ښایستګي لري.
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی؟
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري، که د اخلاقیاتو په برخه کې، که په اقتصادي برخه کې، که په ټولنیزه برخه کې، چې په هره برخه کې شعر د یو میسیج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغییر سبب وګرځي. په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق قوي کولای شي، دیني ارزښتونه قوي کولای شي، عقیدوي ارزښتونه قوي کولای شي، ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا قوي کولای شي. زما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښیږي. یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښوي. که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي، خصوصا د شعر په ژبه که ورته وکاري، هغه نسبتا و هغه خبره چې په ساده ژبه کې ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي. فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي، کېدله سي یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی، د شعر ارزښت یا د شعر شوالي، د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج، ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه، په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي. د ښه شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یوه شعر کې راڅرګند سي، په لسګونو میسیجونه باید په یوه شعر کې ځای پر ځای سي.
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده. اوس هم د دوی یو شعر.
قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې نه ما ته څوک راکړی او نه زه پکښې د چا سوم، لمبولی مې هوس دی په شرابو دا مې وس دی، لمبولی مې هوس دی په شرابو دا مې وس دی، د ګناه پیټې مې پنډ کړل په شیخانو کې پارسا سوم، موج در وړمه د چغارو د اسمان تر لویو لارو، موج در وړمه د چغارو د اسمان تر لویو لارو، مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم، ستا نو څه انصاف و ژونده چلول دي خو نه ژرنده، ستا نو څه انصاف و ژونده چلول دي خو نه ژرنده، زه د تور ورښته په قدر هله پوه سوم چې بوډا سوم، دا د زلفې په حواس وې کسی خچه تر سینو باسه، دادی زلپی پا حواس بی کسخچی تر سینو باسه تشهد خلی تراسه پیش پر تور کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یا کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یا کتلی زپدون د محبت کی په تمام شار کی تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کی د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کی د یارانو د خندا سوم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د می یو وشتمه د چای نړیواله ورسوه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پاڼو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور وو چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړنو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنې په 16 میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمېنې ماسکو او سینټ پیټرسبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په 18 پیړۍ کې چې کله نننی هند برېتانیایانو نیولی و له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 20,000 نیالګي هند ته یووړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي یې هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې په راس نه دي پوه. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شدید شي، یعنې د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کېږي او له شودو سره یوځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهوره دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنی نه کرل کېږي، تر ډېره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډېر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال 70,000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هېوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یو ویشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تېروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د مېرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډېری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې زامنې دي، په دوی میبان دي ور په لګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا اصل له پی ګټي دا کراټ او دا غم کله یې کله نه لاس گاډي کاری کچا ول چای ول ورک ورک ورنه کپوشه غریبم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزل کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کین. نو تبه چاو سره ډوډۍ خوري، اته داسې کسان سره چې چاو توان بم شاید ونه لري د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کیږي، ځکه چې دا غورز می تیر سي نو دا خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چیزینی افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځېدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي. د کابل ښار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
طبیعي چې راځم تقریبا پر مخفتنه پورې چې کور ته ځم شل دېر کې دا چای او ښه ښایسته چای جوړوم شین چای ایلدار او ډېر ښه خوند کوي او دلته زموږ ملګري دوستان دیوالان ټول راځي دلته چای ته زما والا نن هم یو چا ته مې یو ترمز دم کړو چې ونه چې کومه سر درد کېږي نو سر مې درد کوي.
چای په افغانستان کې یو نوموتی څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کېږي، د میلمنو له ښه راغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بېلابېلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د اسنادو ارقامو له مخې نه څلور او یا زره ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي د دواړو، هم تور چای هم شین چای، او د مالیزیا، اندونیزیا او همدارنګه د ویتنام او سنگاپور، بنگلاديش، هندوستان او چین نه چای واردوو، خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
خود څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردیږي او که په اندازه کې زیاتواله یو کموالی راځي. دا په داسې حال کې ده چې سه‌شنبه د می 21مه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. داسې انګیړل کیږي چې چای د شمال ختیځ هند، شمالي میانمار او سویل لویدیځ چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څښل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
مسافر سوق ما ينوي او سوق ولك ويل ملكنا ومسافر او تني مش بوس اندر خوانكا مسافر سوق ما ينوي او سوق ولك ويل ملكنا ومسافر ومسافر مولا بفلا وطن ترى ولا مينا ومسافر ومسافر مولا بفلا وطن ترى ولا مينا ومسافر
سلام کے او تو سب لیا چڑھا کر